سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دایکوندي کې د نسیم رادیو تړلې او خبريالانې هم د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو. دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو که څه هم د نسیم رادیو مدیر سلطان علي جوادي او خبريالان صفي الله رضي او مشتبه قاسمي تر 500 ساعتونو وروسته خوشی کړل خو رادیو له هم تړلې پاتې ده. د راپورونو مخې طالبانو د دې رادیو مسؤلانو ته ویلي چې تر بل امر پورې رادیو نشي پرانستلی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په دایکوندي کې د سیمه ییزې رادیو تړل د رسنیو د فعالیت په وړاندې یو بل فشار بللی او د غمل غندلې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې لوی درنې چاودنې وروسته اور لګیدلې چې لامل یې ډېر ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د نړۍ راپورونو په اساس لږ تر لږه یو کس وژل شوی او 35 تنه نور ټپیان دي. چاودنې نن سهار په یو ګودام کې شوې ده او په ټول تاشکند کې لړزې هیڅ شوې. په ټولیزې توګه د اور وژنې 14 واحدونه د اور سره د مقابلې او بیړنیو حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توظیف شوې. د دغه پیښې څلور شتنه قربانیان په سیمه ییزو روغتونونو کې تر ځانګړي او جدي پاملرنې لاندې دي. تنن سهارا د نګورو کراباغ لسیمی ته باندې 15 زره کسانو کړه کړي او ارمنستان ته تللی دي. د خبره د ارمنستان د صدر اعظم مویاندی ناسلی باغ در سرایان نن کړي ده. لسیمی نه د خلکو د جبري کړي لامل د ځای پر جنیز وکونو د بریدونو دوام دی. له نګورو کراباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمنی ټبری دي د کډوالو شوو کسانو دغه نوې شمېرې دا څرګندوي چې د لنجمنې سیمې نیمه نفوس بې ځایه شوی دی. ایریوان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو امنیتي او بشري وضعیت له نږدې وڅاري. او د برېټانیا حکومت له افغانستان، اوکراین او هانکاک څخه دې هېواد ته له کډو شوو تر 20 کم عمره زیانګالو ځوانانو او ماشومانو سره د رواني روغتیا په برخه کې د 2.5 میلیونو پاونډو مرسته اعلان کړې ده. د برېټانیا حکومت په خپله پاڼه کې په ویلمې کې ولیدي چې مشورتي ادارې او رضاکاره سازمانونه کولی شي د دغه مرستو د یوې برخې ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اعلامیې له مخې دغه بنسټونه کولی شي په زرګونو ماشومانو او ځوانانو سره مرسته وکړي چې دوی د رواني روغتیا خدمتونو مشورې او درملنې ته لاسرسی ولري. په لمې کې په مشخص ډول د زیانګالو افغان ځوانانو او ماشومانو شمیر نه دی ښودل شوی، خو په ټوله کې ویل شوی دي چې د دغو درې واړو هیوادونو 3000 ماشومان او تنکي ځوانان په برېټانیا کې چې میشوي دي د رواني روغتیا په مختلفو برخو کې ملاتړ ته اړتیا لري. خبرونه مو واورېدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې په پروګرام کې برا سره دا واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په تېره کې میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي. دا چې ولې او علت یې څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو. بل پلو بیا همدا یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
درایو کولو ده سوی تغذی ده اغا مینه دیرا دنگرا و بیخی ضعیف ده اغا
خلک شکایت کوي چې د دوی ماشومان له سوی تغذیه او همدارنګه د خوارز واکۍ له امله چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د شدید خوارزاکۍ نه ځورېږي. وړاندې به په راپور کې په دې اړه درته بشپړ جزئیات ولرو. کونړ ته به هم ورشو چې بې هلته یو روغتون جوړ شوی دی چې خوارزاکو ماشومان ته خدمات وړاندې کوي.
مریضان چې هغوی رواني مشکلات ولري د هغوی لپاره تداوي او همدارنګه هغوی ته مشورې ورکول کیږي.
همدارنګه تاشکند ته به هم ورشو چې پکې د 14 وروستي جزئیات د صدر کړو. نور مطالب هم شته، منتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشهې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په تېره اګست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي. د دغې مرکزونو مالي لګښت یونیسف ورکوي. یونیسف په ویلامې کې چې تېره ورځ ناوخته خبره شوې ویلي چې دا مرکزونه د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي دي چې له امله یې 600 بیا ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف خبر ورکوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د نجونو په وړاندې د روزنې مرکزونه تړل شوي. یونیسف د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه درلودل چې د دغه ادارې د اعلامیې پر بنسټ لډلې په شپږو کې د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي. په اعلامیه کې چې 13 ناوخته خبره شوې راغلي چې د دغه پریکړې له امله 650 خزینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د یونیسف د اعلامیې پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل راهیسې دوی په ټول افغانستان کې د ښوونکو د روزنې په برخه کې 2603 نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده او هڅه یې دا ده چې له سیمه ییزو مسؤلینو سره د خبرو له لارې د ښوونکو د روزنې دا مرکزونه بیرته د نجونو پر مخ پرانیستل شي. که څه هم د یونیسف په اعلامیه کې د هغو شپږو ولایتونو نومونه نه دي راغلي چې دغه مرکزونه پکې تړل شوي، خو د کابل یوې اوسیدونکي چې په تیر جمهوري نظام کې د نجونو لپاره د یونیسف د ښوونکو د روزنې په یو مرکز کې زده کړې ترلاسه کولې ازادي راډیو ته وویل:
ما مخکې د یونیسف د ښوونکو د روزنې په مرکز کې زده کړې کولې، خو د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو په زده کړې بندیز ولګېده او له بده مرغه کورنۍ اجازه را نه کړه چې خپلې زده کړو ته دوام ورکړم. خو چې دا مرکز د طالبانو له لوري تړل شوی دی او تړل کیږي، دا بده پریکړه ده. په ځانګړې توګه د نجونو لپاره چې زده کړو لپاره ورته همدا یو لار پاتې.
د راپورونو پر بنسټ یونیسف د کابل په ګډون په کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکندي، غزنی، میدان وردګ، زابل، کونړ، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز، فرا او غور ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونیسف د تازه اعلامیه په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو هغه 13 د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې بحثونو ته په خبرګون کې په خپل ایکس شبکې لیکلي چې د دې ناستې بحثونه او نظرونه یوازې د دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول. خاغلی مجاهد داسې محل دا خبرې کوچنی او کورنی موضوعات ګڼي چې د طالبانو حکومت په دې اړه په نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ دی. یونیسف په داسې حال کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې د مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغان ماشومانو ته پکې زده کړې ورکول کېدې هم تړلي وو. د طالبان حکومت د غشان له دې وړاندې په ټولو ولایتونو کې په دولتي کچه د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیلاتي جوړښتونه هم لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روان کال د جولای په 12مه وویل چې دا پریکړه د تیر جمهوري نظام پر مهال شوې، خو د هغه وخت چارواکو په دې اړه له رسنیو سره په رسمي ډول سنو شریک کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه هر ډول زده کړې بندې کړي. د طالبانو حکومت د غشان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې لامل یې له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو په مرستو منفي اغیز شوی. یونیسف هم په خپله اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو دوام د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمنوي او ناوړه بشري وضعیت لا پسې ډیروي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي و په افغانستان کې شاوخوا 14 په بخښنه سره و موریدل چې یونیسف ویلي و په افغانستان کې هغه مرکزونه تړل شوي دي چې دوی پکې خزینه ښوونکو ته د تدریس چارې پر مخ وړي. بل پلو بیا هم دې سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف بیا تازه راپور کې ویلي دي چې دغه ماشومانو له ډلې 15,000 هغه برخه ماشومان دي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي او د شدید خوارزواکۍ له امله درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ بیا وایي چې ماشومان یې د اقتصادي ستونزو او د مناسبو خوړو د نشتوالي له امله له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. تفصیل خاطر پردیس نورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او روغتیایي ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه. یونیسف وایي په افغانستان کې له 9.2 میلیونه اړو کسانو څخه 15.2 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف د چهارشنبه په ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې 815,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د شدید خوارزواکۍ له امله درملنې ته اړتیا لري. د یونیسف په راپور کې ویل شوي چې د روان کال له جنوري څخه تر اګست میاشتې پورې د افغانستان په 333 ولسوالیو کې د شدید ناست او ډیهایډریشن له 1,250,000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوي دي چې له دې شمېر تر 80,000 زیاتې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف دې وضعیت ته د رسیدو په ملاتړ ټینګار کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې کمزوري او خوارځواکي دي وایي چې دوی لا زیات مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله آزادي رډیو ته وویل
سوی تغذی ده غم اینه دیره دنگر و خی زعیفه ده غم بس خوره خوالا که مو برابر کریوی یا برابر اولایشو لکه خلکه چه ما شمانو تور کریوی چه ده یه سناسه بیخشی وجود تقویه شی تری دوی دانی لرگانه میبانی دی چه گرز دایم نشی.
ده کابل ولایت وسیدون که یوسف چه پیو خوصی خونزی که ساتون که ده وی دو ما شمان ده اقتصادی ستونز لعمل زعیفه و ده وجود او بای کمیگی
په اس حال اخته دي د وجود اوبه کمیږي د مور شیدې ورته بسنه نه کوي پودری شیدې هم چمتو کولای نشم اقتصاد می کمزورې ده نو زه د دوی سم پاملرنه نشم کولای.
د ماشومان د وضعیت او د دوی د اړتیا او پاړه اندښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې ډیری اړمنو کورونی ویل چې د خپل ماشومان د ملاتړ توان له لاس ورکړی دی. په دې ورستۍ کې د خړو نړیوال پروګرام د اړمنو کسانو د شمیر د زیاتوالي او دغه کسانو سره د مرستو لپاره د بودیجې د کموالي پاړه اندښنې څرګنده کړي او لمرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی ازادي رډیو ته ویلي چې افغانستان له خورا ناوړه بشري وضعیت او د بودیجې له کمښت سره مخ دی او دغه وضعیت زیاتره هغه افغان میرمنې او ماشومان تر اغېز لاندې راولي چې د خوړلو لپاره هیڅ نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې نوی روغتیایي مرکز پرانیستل شو. دغه مرکز د یادې ولسوالۍ په شینو سیمه کې د اسلامیک ریلیف موسې لخوا پرانیستل شوی دی چې ورته 300 در امریکایي ډالر ځانګړی شوی دی. پخوا دغه ته روغتیایي مرکز شتون نه درلود او له امله یې ځایي اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ وو. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف خیریه مؤسسې مسؤول ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل دوی د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د نرنګ ولسوالۍ په شینو سیمه کې یو فرعي روغتیایي مرکز جوړ کړ چې هر ورځ به پکې د لسګونو میندو ماشومانو او نورو ناروغانو درملنه کیږي.
په هغه کې د مور او ماشوم تداوی ده او همدارنګه هغه میندې او ماشومان چې سوی تغذیه لري د هغوی لپاره خدمات او هغه مریضان چې هغوی رواني مشکلات لري د هغوی لپاره تداوی او همدارنګه هغوی ته مشورې ورکول کیږي او همدارنګه ورځې په حساب باندې 30 نه تر 50 مریضانو پورې به په دې کلینیک کې روزمره کتل کیږي.
د ډاکټر اشوق الله په خبره چې د یاد روغتي مرکز قرارداد دوی سره د 2015 کال تر اخیره پورې شوه دی
او تر 2015 تر اخیره پورې به دا کلینیک د اسلامیک ریلیف سروي او ټوله بودیجه شدې د پر ځانګړي شوی 3,00,000 ډالر دی چې په دې کې د تعمیر ودانی او همدارنګه دغه خدمات په دوی ته وړاندې کیږي.
د یاد سیمې اوسیدونکي باید دغه کلینیک جوړېدو وړاندې به دوی د نرنګ روغتي مرکز او بیلابیلو کلینیکونو ته خپل ناروغان ماشومان او امیدوار میرمنې په سخت انتقالولي. اوس چې نوی روغتي مرکز جوړ شوی له یادو ستونزو خلاص شوی دی. ځایي اوسیدونکی محمد ابراهیم
او دلته چې دا کلینیک راغلی دی د دې سره د ډېرو خلکو مشکلات ډېر حل شوي دي او انشاءالله چې خلک په دې تمه او تمقوم دي چې انشاءالله مشکلات به زموږ نور هم حل کیږي او دا خلک هم ډېر زیات خوشحاله دي.
د کونړ نرنګ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا د یو فرعي روغتي مرکز په جوړېدو سره خلکو ته روغتي اسانتیاوې چمتو کیږي چې په کونړ نورستان او نورو زیاتو ولایتونو کې لا هم ګڼ وګړي له لومړنۍ روغتیایي سهولتونو بې برخې دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو د فعالیت لپاره نوی طرح اعلان کړی ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونو د فعالیت لپاره د طالبانو د حکومت نوې کړنلاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دې وروسته باید یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونه د دغه وزارت د نوې کړنلارې لمخې فعالیت وکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فرایي په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه وزارت په یوټیوب چینل خپره شوی ویلي چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري او له دې وروسته به هغو کسانو ته چې د خبريالۍ په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ونه لري د یوټیوب د فعالیت جواز ور نه کړل شي. د فرایي په خبره چې یوټیوب چینلونه باید ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او افغاني فرهنګ په پام کې ونیسي. مهاجر فرایي زیاتوي
ټول رسنوی باندې موږ نظارت لرو، همدا ډول پر یوټیوب چینلونو باندې نظارت لرو. هر هغه څوک چې د اصولو سره تخلف کوي طبعا هغه راغوستل کیږي او هغه سر به خلاصول کیږي.
خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د نویو قوانینو او طرز العملونو زیاتوالی د دوی کارونه لننګونو سره مخ کوي. محمد امین ساحل یو له افغان یوټیوب چلوونکو څخه دی چې تر ډیره د نوې ټکنالوژۍ په معرفي کولو پروګرامونه جوړوي. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
فکر کوم دا غلط شرایط دي، ځکه ځوان دا غو نوې یوټیوب چینل جوړوي غواړي پیشرفت وکړي، نو هغه چې یوټیوب چینل جوړوي هغه قدم دا ولري، نو یوټیوب چینل ته سړتیا نه لري چې یوټیوب چینل جوړ کړي، خپل وظیفې ته ځي او راځي هغه دې بس. دا دلته څوک یوټیوب چینل جوړوي هغه د اقتصادی مشکلاتو د وجه جوړوي، لازم یوټیوب چینل جوړوي خپل ایکسپیرینس او مهارتونه چې دي هغه خلکو ته وړاندې کوي ترڅو د دې بدل کې مشهور یو مشهورن شي او ویډیو خلکو لپاره یو څه معلومات هم وړاندې کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو د ټولنې مشر مسرور لطیفي ازادي رادیو ته وویل هر قانون یکرن لار هغه مهال اغیزمن وي چې د رسنیو ملاتړ وي. ښاغلی لطیفي زیاته کړه
طرز العمل و قواعدی که در قسمت فعالیت رسانه ها اگر
هغه کړنلار یو قوانین چې باید در رسنوی د فعالیت په برخه کې جوړ شي که هغه حمایتي اړخو لري، نو در رسنوی لپاره اړینه ده چې خپل اصول او قوانین ولري او په حقوقي بڼه مخته ولاړ شي. خو که دغه کړنلار یو قواعد د ملاتړ پر ځای محدودیت وضع کړي، دا کار به ځینې ستونزې رامنځته کړي او موږ هیله لرو چې کومکران لاره چی جوری کی دیره ملاتړی
بیشتر ماهیت حمایتی داشته باشه و زمینه بیشتر فعالیت رسانه‌ای را مساعد بسازه.
یوټیوب چې د ګوګل شرکت یو لسترو څنګه څخه دی نن په افغانستان کې ډیر مینوال لري او د ویډیو تولیدونکو لپاره د پیسو ګټلو او ګټې وټې لپاره یو ښه وسیله ده. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو وروسته په دغه هیواد کې پر رسنیو د بندیزونو د لګولو او د یو شمېر رسنیو په تړل کېدو سره یو شمېر افغانانو د بیلابیلو خبرونو د لیدلو لپاره یوټیوب ته مخه کړه او یوټیوب چلوونکو هم د خلکو د ژوند په اړه بیلابیلې خبرونې چمتو کړې چې په خپل یوټیوب چینلونو کې په خبرولو سره پیسې ګټي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې حال کې د یوې نوې کړنلارې په جوړولو او نویو جوړې شویو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چینلونو ته د جواز د ویشلو اعلان کوي چې طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته په تصویري او غږیزو رسنیو ګڼ محدودیتونه ولګول، تر دې چې په تلویزیونونو کې پر ښځو مخونه پټ کړل او له ماسک پرته نشي را څرګندېدای. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې شاوخوا 46 خبریالان د کار لامل نیولې دي. د بی پولې خبریالانو د ټولنې د راپور له مخې 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو هم په تیرو دوو کلونو کې د نږدې 50% رسنیو د تړلو خبر ورکړی، خو د طالبانو حکومت د رسنیو د تړل کېدو او د خبریالانو د بیروزګارۍ لامل د مالي سرچینو کموالی بولي. وایي چې دوی هیڅ یوه رسنۍ نه ده تړلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د سپتمبر 28 نیټه د لاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ تفصیل په دې پکیج کې اورو.
نن د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کېږي چې یو شمېر خبریالان او د افغان رسنیو ملاتړي بنسټونه اطلاعاتو ته د بشپړ او سم لاسرسي له نشټوالي شکایت کوي. یو شمیر دوی وایي چې باید خپل راپورونه سانسور کړي، هغه څه چې د طالبانو حکومت ته رد کړي او ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي خلک او رسنۍ اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. یو افغان خبریال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
که یو خبریال یو ریپورټر غواړي چې پر یوې ځانګړې موضوع باندې د یو چارواکي د یوې مسؤلې ادارې کلیپ له ځان سره ولري، د هغوی خبرې ولري، ډېر کله داسې کېږي چې څوک ورته نه حاضرېږي. په افغانستان کې له وروستي سیاسي بدلون وروسته نه یوازې دا چې نورې خواوې اغېزمنې شوې دي، همدغه راز اطلاعاتو ته لاسرسی پکې هم محدود شوی دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې د دې ترڅنګ چې اطلاعاتو ته سم لاسرسی نه لري له تبعیضي چلند سره هم مخ دي. نوموړی زیاتوي:
اگر مشکل عمومی دسترسی به اطلاعات هسته،
د دې ترڅنګ چې اطلاعاتو ته پوره لاسرسی نه لرو، اطلاعاتو ته په لاسرسی کې له موږ سره تبعیضي چلند کیږي، چارواکي موږ ځواب نه راکوي، په خبري ناستو کې موږ ته اجازه نه راکوي. موږ هم د تاړکی ګوچې د دومره محدودیتونو او ستونزو ترڅنګ له خپلو راپورونو تیری شو.
بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو خبریالانو د فعالیتونو په اړه لږ تر لږه 10 لارښوونې صادرې کړې چې له امله یې د رسنیو پر کار سخت بندیزونه او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې بېساري خنډونه رامنځته شوي دي. یاد مرکز د پنجشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، که څه هم دغه لارښوونې له یوې واحدې مرجع نه دي صادرې شوي او معمول قانوني پړاوونه یې هم نه دي بشپړ کړي، خو په حقیقت کې د رسنیو او ژورنالیستانو سره په چلند کې د واکمنو د سیاست بنسټ دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د خبرپاڼې له مخې، د لاریونونو او مدني اعتراضونو پر رسنیز پوښښ بندیز، د اطلاعاتو پر لاسرسۍ او د خبرونو او راپورونو پر خپرولو محدودیت، او د ټول موضوعاتو پر تولید چې طالبان د افغانستان د حکومت په توګه معرفي کړي، د خبریالانو او رسنیو اړیستل له دې محدودیتونو څخه دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي هغه خبریالانو چې د حکومتونو له پامه غورځولې دي، ګواښل شوي یا بندن شوي، او رسنۍ هم د فعالیتونو د موقت یا دایمي بندولو په ګډون له تنبیهي اقداماتو سره مخ شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې په 1990 لمریز کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال تصویب او نافذ شوی و، هم د طالبانو لخوا په ښکاره توګه تایید شو، خو د دغه مرکز په وینا د قانون ته هیڅ پام نه دی شوی. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤل سمیه والی زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو غوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق قانون دی یو ځل بیا د تطبیق وړ کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان از این ناحیه نگران است و از
د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه اندېښنه لري او له واکمنې ډلې څخه غواړي چې هغه فرمانونه لري کړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې وضع کړي دي، او بل دا چې د بیان د ازادۍ د بیا راژوندي کولو او د افغانستان د ننه د رسنیو د زیاتېدو لپاره د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون یو ځل بیا د تطبیق وړ کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د 1400 کال د سلواغې په میاشت کې وویل چې ده د ډله ییزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانونونه مطالعه کړي، هیڅ ستونزه یې پکې نه ده موندلې او ورنه استفاده کیږي. له هغې وروسته د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مطبوعاتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهي وویل چې د دغو قوانینو د تعدیل طرحه یې چمتو کړې او د ده په وینا له یو څه بدلون وروسته به یې رسنیو ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه هم ویلي چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق له منځه تلو په حال کې دی. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل:
لاسرسۍ به اطلاعات در افغانستان شدیداً آسیب دید.
په افغانستان کې اطلاعات ته لاسرسۍ خورا زیانمن شوی، څرنګه چې موږ اوس مهال شاهدان یو چې اطلاعاتو ته پر لاسرسۍ زیات محدودیتونه وضع شوی دي. د قانون پر بنسټ څوک اطلاعات نه وړاندې کوي، اطلاعات د سلیقې او اړتیا پر بنسټ وړاندې کیږي. له همدې امله خبریالان په دې اړه اعتراض لري او کله ناکله په دې اړه موږ ته شکایت کوي.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه دی وی سروې له مخې چې د 2020 کال په پای کې ترسره شوی، په افغانستان کې 80% خبریالان په دې باور دي چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی او له خبریالانو او رسنیو سره لږ معلومات شریکیږي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې یو له سترو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېده، او په دې موده کې سلګونه تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ فعالې وې. خو د روان کال په اګست میاشت کې د بې پولې خبریالانو سازمان وویل چې په 2021 کال کې د ثبت شویو 1540 رسنیو له نیمایي څخه زیاتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. له 1500 تلویزیونو شبکو څخه لا اویا کمې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. له 300 رادیوګانو څخه یوازې
یو سلاو یی نشرات لري او په تیرو دوو کلونو کې د خبري اژانسونو شمیر له 1300 څخه 1300 راټیټ شوی دی. د طالبان حکومت وایان ذبی الله مجاهد اطلاعاتو ته د لاسرسي د څرنګوالي د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي وو چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتي دفتر معین حیات الله مهاجر فراهي د زمري په 1300 په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د یاد وزارت د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست په دې موخه فعال دی چې که د طالبانو حکومت ویاندویان خبریالانو یا هم خلکو ته ځواب نه ورکوي، د دوی ستونزې حل یا هم کولی شي د ریاست ته شکایت وکړي. د خبریالانو د مافیت نړیوالې کمیټې یا CPJ نږدې یوه میاشت وړاندې په خپل راپور کې د اطلاعاتو سانسور ته په اشارې سره په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی وه. دغې کمیټې ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې طالبانو لږ تر لږه 46 خبریالان د دوی د دندو له امله نیولي، چې له دې ډلې مرتضی بهبودی هم د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خبریالانو نیول د دوی له رسنیز کار سره تړاو نه لري. د یادونې ده چې د 2021 کال په اوړي کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو زیات شمېر خبریالان چې په خبره د امنیتي ستونزو سره مخ وه له هېواده بهر تللي. دغو خبریالانو او رسنۍ چې له افغانستانه بهر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له بهر نه د رسنیو فعالیتونه اغېزمن بولي، خو وایي چې په افغانستان کې دننه د دغو رسنیو پر فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د دغه فدراسیون وایان حشمت الله وجدانی ازادي راډیو ته وویل
رسانه هایی که در خارج از کشور فعالیت دارند، چون اونا نسبت
هغه رسانه‌ای چې له هیواد بهر فعالیت کوي د هغه رسانه‌ای په پرتله چې په افغانستان کې د نن او فشار او سانسور لاندې دي خېدي، خو پر هغه هم بندیزونه لګول شوی چې دوی فعالیتونه کم شوی. ان په افغانستان کې د هوای فعالیتونه بند کړل
شد، حتی مینار متوقف ساختن فعالیت هایشان را در افغانستان.
د یادونې ده چې د 2022 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د طالبان حکومت په منځنۍ او چپو او اف ام کې د ازادي راډیو او امریکا غ خبرونه بندي کړې، خو بیا د رادیو د لندو او منځنیو څپو په پیوړي کولو سره خپل خبرونه له 1200 ساعتونو څخه 1400 ساعتونو ته زیات کړي. په همدې حال کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په ولسواکو نظامونو کې اطلاعاتو ته لاسرسی د وګړو له اساسي حقونو څخه دی. وړتیا ده چې حاکم نظام د قوانینو په پلي کولو او ورته په درناوي سره خلکو سره خپل واټن کم کړي. د یاد سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
نظامونه باید اطلاعاتو ته د لاسرسي حق ته درناوی وکړي او دا واټن کم کړي.
د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان ته دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت رسنیو په کلکه څارنه کوي او د دغه سازمان د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ خبریالان او رسنۍ نشي کولی د بېوزلۍ، بېروزګارۍ، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د هغوی پر زده کړو د بندیزونو په څیر مسلو ته چې د دې سازمان په وینا د طالبانو د حکومت ضعف ښیي راپور ورکړي. د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د طالبانو حکومت ظاهرا د دې ورځې د لمانځلو لپاره کوم مراسم نه درلودل، لکه څنګه چې د افغانستان پخوانیو حکومتونو درلودل، او په دې برخه کې د خپلو لاسته راوړنو او د حکومت د ویاندویانو او ژورنالیستانو او رسنیو ترمنځ په همغږۍ باندې به یې تمرکز کوو. د 2015 کال د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا معلوماتو ته د مساوي او نړیوال لاسرسي په موخه د بشري حقونو او انساني کرامت د ودې، د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د ځواکمنو ټولنو د رامنځته کولو په موخه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په نوم اعلان شوه، او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په 2019 کال کې تصویب کړه چې په ډېریو هېوادونو کې نمانځل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاده سلام. اسلامي امارات زموږ دا غوښتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان مهاجرو پوښتنه وکړي چې ولې ویي، ولې ټکوي، ولې زنداني کوي. زموږ مهاجرو خویندې، وړونه، ماشومان ټول هلته د کراچۍ، کوټه، اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول، ظلم، ستم پر شروع دی. ای دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع، دوی قرار ورته کښېنستله، قرار نه ورته کښېن. دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست، ولې زنداني کوي، دا عجزې، دا کوشینان، دا پر څه شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نیاز ولی د پکتیکا ولایت ورګن ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د شهیدانو او معملینو پیسې ورکړي، بیا که دوی ته پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځولي دي، مطلب د یو نفر یعنی چې اتلس کله عمر یا سن ولري کارونه نشته، که ګرځوی شپږ زره اووه زره روپۍ د ګرځولي وای نو موږ نه تقریبا څوارلس پنځلس زره افغانۍ ګرځولي دي، دوهویشت زره روپۍ راکړل دی، د نورې تقریبا شپږ تر زره روپۍ دی نه دي راکړي. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنې جناس چې دی دا سخت قیمته دي بازار کې، دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي.